میکنه. صالحه جان با عرض سلام و خوش آمدین، چه هست در برنامه؟
و علیکم سلام امید جان، ډیره زیاته مننه قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې زما همکار ویل تر دې وروسته د ازادي راډیو یو ساته خبرونه خبریږي. به هم د خپل قربانی سلامونه ومني. د امید مرزبان په جواب کې وویم چې په دې خبرونه کې ډیره برخه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د عدم تشدد پروګرام او همداراز د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو، خو د دې تر څنګ ځینې رپورټونه هم لرو او د ټولو رپورټونو په سر کې په افغانستان کې د ناټو د یوې کمپیوټري شبکې د نصبولو په اړه وري چې د خپلو پوځیانو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره یې جوړه کړې ده. خو تر دې او نورو مسایلو د اورولو مخته احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ووایي.
د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې ترورستي ډلې نیول شوې دي. د کندهار ښار امنیتي مسولیت کاناډایي ځواکونو امریکایانو ته وسپاره. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایراني چارواکو سره په دغه هیواد کې د افغان زندانیانو مسله وڅېړله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران په جنوب کې شبې چاودنې چې تر شلو ډېرې وژلې دي وغندلې. د خبرونو تفصیل، ناټو ځواکونه وایي چې دوه تنه یې نیولې دي چې د کابل نړیوال کنفرانس ته مستقیما تهدید جوړاوه. ټاکل شوی ده چې راتلونکی سیشن به په کابل کې په نړیوال کنفرانس کې تر شپېتو د ډېرو هیوادو او نړیوالو مؤسسو جګپوړي چارواکي برخه واخلي. د دې نړیوالې غونډې د امنیت تامینولو لپاره ناټو او افغان ځواکونو د کابل په ښار کې د امنیت ساتلو هڅې زیاتې کړې دي. ناټو د پنځشنبې په ورځ وویل چې پوځیانو یې له افغان ځواکونو سره په کابل کې پر یوه کور چاپه واچوله او په لاوډ سپیکر کې ورته وویل چې ځانونه تسلیم کړي. امنیتي ځواکونه څرګندوي چې پرته له څه مقاومته دغه دوه تنه راووتل او تسلیم شول. د امنیتي ځواکونو په وینا په نیول شویو کسانو کې یو هغه دی چې په کابل کې درې ځانوژونکي بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی او دواړو نیول شویو کسان او دواړه نیول شوي کسان په دې تورن دي چې دوی غوښتل نړیوال کانفرنس ته امنیتي ستونزې جوړې کړي. بل لورته د افغانستان د ملي امنیت ریاست څلور ترورستي او سړي تښتونکي ډلې نیولې دي. د دې ادارې ویان سید انصاري پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل په دغو څلورو ډلو کې یوویشت ترورستان شامل دي چې غوښتل یې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ترورستي او نور تخریبي فعالیتونه ترسره کړي. د سید انصاري په خبره دغه سړي تښتونکي او ترورستان په یوه اونۍ کې نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست ویاند وویل له نیول شویو ترورستانو او سړي تښتونکو څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. کاناډا د کندهار ښار د امنیتي چارو مسولیت د امریکا دوه اتیا هوایی فرقې ته د پنځشنبې په ورځ وسپاره. په کندهار کې د کاناډایي ځواکونو شمیر چې اوس د یوې لوا هم ردی د کندهار ښار په جنوب او لویدیځ پورې محدود شو چې ډنډ، دامان او پنجوایي ولسوالۍ پکې شاملې شي. له اوټاوا څخه د فرانس پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې ډګر جنرال ګریګ ډالتن یو تلویزیوني خبري کانفرنس ته وویل کاناډایي ځواکونو دوی اونۍ مخکې د ژیړۍ او ارخنداب ولسوالیو د امنیتي چارو مسولیت سپارلی و. کاناډا په افغانستان کې 2800 عسکر لري. ټاکل شوی ده چې کاناډایي پوځیان په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې لا تکلن ماموریت وروسته راتلونکی کال له افغانستانه ووځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له ایران وغوښتل چې په دغه هیواد کې د افغان بندیانو جزاوی لږې کړي او د زندانیانو د تبادلې د موافقتنامې کارونه بشپړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول ته پرون په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی ډاډ ورکړ چې په دې برخو کې بحث وکړي. په دې خبرو کې د دواړو هیوادو ترمنځ په اقتصادي او فرهنګي برخو کې پر همکاریو ټینګار وشو او له تروریزم سره د مبارزې مسله هم یاده شوه. زلمی رسول د کابل د نړیوال کانفرنس په اړه چې را روانه سیشن بي جوړیږي منوچهر متکی ته توضیحات ورکړل. د افغانستان روغتیا وزارت خبر ورکړ چې د جمهوریت روغتون به ډیر ژر رسمن فعال شي. دا روغتون په څو پولیس ډول لسر جوړ شوی او د ناروغیو د تشخیص او درملنې په پرمختللو وسایلو سمبال شوی دی. د روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر سوریا دلیل پرون خبریالانو ته په کابل کې وویل دغه روغتون د افغانستان خلکو ته د لا زیاتو خدماتو د ترسره کولو لپاره نورو ډیرو وسایلو ته اړتیا لري او د کابل په نړیوال کانفرنس کې به د دې روغتون د اړتیاو د پوره کولو لپاره وړاندیز هم وشي. ویل کیږي له دې روغتون سره د مرستو لپاره له یو شمېر نړیوالو مؤسسو لکه د متحده ایالاتو د پرمختیايي ادارې، د آغا خان شبکې، نړیوال بانک او ترکیې له حکومت سره خبرې پیل شوي دي. د جمهوریت روغتون پر جوړېدو شاوخوا 6 میلیونه ډالر لګول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په ایران کې پر یوه جماعت شوي بریدونه وغندل. په دې بریدونو کې تر شلو ډیر کسان ووژل شول. دا بریدونه چې مسؤلیت یې جون دولا ډلې منلی دی، د میرمن کلینټن په وینا وحشیانه بریدونه دي او چا چې کړي دي باید حساب ورسره وشي. جون دولا په زاهدان کې د شیو د یوه جماعت بهر د دوو چاودنو مسؤلیت په خپله ویب پاڼه کې په غاړه اخیستی دی. جون دولا وایي چې دا بریدونه تیره میاشت د دوی د مشر عبدالمالک ریګي د اعدام د انتقام اخیستلو لپاره شوي دي. دا بریدونه تیره شپه وشول. تمه ده چې نن د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په قزاقستان کې غونډه وکړي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د مرکز الماتی په څنډه کې کیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسکر عبدالرحمن فوویل په غونډه کې د اروپا آسیا، د قرغزستان د جنوب او افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. قزاقستان چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان اوسمهال مشي کوي، هیله لري چې د روان کال په پای کې د دې سازمان د لومړي سرمچیزي کوربه وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیودو وسویلی او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر بنن قزاقستان ته ورسیږي او دغه هیواد له چارواکو سره به په بشکک کې خبرې وکړي. دوی دواړه به د قرغزستان په جنوب کې هغه سیمې ته هم ورشي چې هلته تیره میاشت په قومي شخړو کې تر 300 ډیر کسان ووژل شول. وسترویلی او کوچنر به د قرغزستان له ولسمشر روزا اتنبایووا او دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر روسلان قزاق بایف سره په بشکک کې وګوري، بیا به اوش ته ورشي او هلته به په بې ځایه شویو خلکو باندې د بشري مرستو د ویشلو لیدنه وکړي. د پنجشنبې په ورځ وسترویلی د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره ولیدل. وسترویلی او کوچنر به نن وروسته قزاقستان ته ولاړ شي او هلته به د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې برخه واخلي. د پاکستان پولیس وایي تیره ورځ 15 تنه په سوات کې یوې ځانوژونکې حملې ووژل. دغه حمله چې د سوات په مرکز منګوره کې وشوه شاوخوا 15 نورې ټپیان کړل. سوات او دوه نورې ګاونډې سیمې د 2009 کال تر اپریل میاشتې پورې د طالبانو په کنټرول کې وې. بیا د پاکستان پوځ هلته عملیات وکړل. په سیمه کې د سختو نشتو له وجې شاوخوا 2 میلیونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول او تر عملیاتو وروسته د پاکستان پوځ ادعا وکړه چې وسلوالې له سیمې په شاتم بولی دي او پر سیمې یې واک ټینګ کړی دی. که څه هم اوسمهال ډېرې بې ځایه شوي کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي، خو په سیمه کې تاوتریخوالی کله ناکله رامنځته کیږي. دا د دې ساعت خبرونه.
د سهار ته بجی او پوره اته دقیقې دی. تاسو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو د مزګر ترو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوري. په دې یو سهار خبرونه کې چې طاهر روشن په تخنیکی برخه کې را سره همکاري کوي دا مطلب در اورو. ناتو د خپل پوځیانو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره په افغانستان کې یو کمپیوټري شبکه فعال کړه. د افغانستان صادرات او واردات له بحران سره مخامخ دي او د ایران په زاهدان ښار کې د پرونیو چاودنو مسؤلیت جندولا سونی ډلې ومنه. که وخت و نور راپورونه د عدم تشدد په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام هم لرو. دا خبرونه تر پایه واورئ. دا ازادي رادیو ده. ناتو په افغانستان کې د خپل پوځیانو ترمنځ د استخباراتي او اطلاعاتي معلوماتو د شریکولو لپاره یو کمپیوټري شبکه جوړه کړې ده چې په لسګونو میلیونه ایرو لګښت پرې کیږي. د ناتو چارواکي وایي دا شبکه اوس افعاله شوې ده او نور کار به هم پرې وشي. د ناتو چارواکي زیاتوي چې نوې کمپیوټري شبکه به له دوی سره د مرسته وکړي چې په افغانستان کې تلفات لږ شي. د لویدیځو اژانسونو په استناد د موضوع تفصیل احمد شي براورو.
ناتو په افغانستان کې د خپلو غړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د اطلاعاتو د شریکېدو لپاره د کمپیوټري شبکې د جوړېدو اعلان وکړ. دا نوې شبکه 1.5 میلیونه یورو ارزښت لري. په هغه کې د ناتو یو چارواکي تورن جنرال لیوناردو دی مارکو خبریالانو ته وویل له دې هیڅ به موږ یو ماموریت لرو، یوه شبکه به لرو، د رسنیو یو مرکز به لرو. تورن جنرال مارکو چې د ناتو په مرکز کې د افغانستان ماموریت مرستیال دی زیاته کړه چې د افغانستان د ماموریت شبکه چې پخوا د هیوادونو او سیمې په کچه اطلاعات راټولول اوس ټول سره یو ځای شوي دي. جنرال مارکو بیا وویل اوس په افغانستان کې د هر قومندان مخې ته لږ تر لږه دوه درې کمپیوټره پر میزي شوي، یو به په ملي سطحه، بل به په سیمه ییزه کچه، او درېیم به د ایساف د ځواکونو ترمنځ اړیکې ساتي، او دغه اطلاعات به په منظم ډول له یوې شبکې بلې ته انتقالیږي. د ناټو په وینا د افغانستان د ماموریت نوې کمپیوټري شبکه به اطلاعات ژر او په وخت تبادله کوي، هم به استخباراتي معلومات خپروي او هم به د جګړې د ډګر رپورټونه خپروي چې فلم به یې اخیستل شوی وي. تورن جنرال مارکو په دې باور دی چې نوې کمپیوټري شبکه به په افغانستان کې د دوی د پوځیانو تلفات لږ کړي، ځکه چې له یوه بله به په وخت خبریږي. د ناټو د تخنیکی برخې مسؤول جورجس دی هولندر وویل په افغانستان کې د ناټو د نوې کمپیوټري شبکې په یوازې فعالولو 10 میلیونه یورو ولګېدې او اوس هم کار کوي، خو د راروان کال تر جولای پورې به تقریبا 10 میلیونه یورو پرې مصرف شي.
په داس حال کې چې ناټو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د تلفاتو د کمولو لپاره د استخباراتي او اطلاعاتي معلوماتو د شریکولو په هدف یوه کمپیوټري شبکه جوړه کړې ده، د افغانستان د ملي امنیت شورا د ولسمشر کرزي په مشرۍ دوه ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې سیمه ییز پولیس رامنځته شي څو په سیمه کې او په کلیو او بانډو کې امنیت ټینګ او سولر مسشي. په همدې موضوع په کابل کې د برېټانیې سفیر هم خپل نظر څرګند کړی او ویلي دي چې سیمه ایز پولیس کولای شي په لنډ مهال کې په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې ګټور واقع شي. ویلیام پیټي دا څرګندونه د افغان حکومت د هغې پریکړې پر غبرګون وکړي چې د ملي پولیسو تر څنګ باید سیمه ایز پولیس هم رامنځته شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تصید ازادی رادیو خبرونه اوری. د ازادی رادیو خبرونه د افغانستان په 500 لویو خارونو کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد او هرات کې په FM 15 صفحه خبريږي. د سوداګرۍ وزارت د سکه په لومړیو دریو میاشتو کې د سوداګرۍ په برخه کې د ناوړه حالت خبر ورکوي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکو پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان لخوا د تعرفو لوړوالی او په بندرونو کې د پولی په نامه د پولیسو د پیسو اخیستو د هیواد سوداګري له ستونزو سره مخامخ کړی ده. مجاهد جواد په اړه راپور لري.
د افغانستان د میوو او سبزیجاتو لپاره د مارکیټ نشتون بهر ته د افغانستان د میوو د صادراتو په برخه کې د پاکستان لخوا لوړې تعرفې، په داخل کې د غیر قانوني مالی واخیستل، د بزګرانو د هڅونې لپاره د غنمو او اوړو د تعرفو لوړوالی او داسې نور هغه لاملونه دي چې د افغانستان صادرات او واردات له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خنجان الکوزي د پنځشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د څېړنو او ارزونو له مخې د دې کال په لومړیو دریو میاشتو کې په هیواد کې د سوداګرۍ وضع ښه نه وه.
صادرات وجود
داره،
شما بازارهای خود
میبینید
که
د وی د صادراتو په وړاندې یو شمیر خندونه وجود لري. تاسو خپل بازارونه وګورئ چې زردالو او انګور مو د سړکونو په سر شته خو مارکیټ ورته نشته. حتی هیواد ته د وارداتو کمیت او کیفیت هم ورځ په ورځ مخ پر خرابېدو دی. سبا که په بازارونو کې بیل وړيږي او قیمتي راځي، نو مسؤلیت به یې د هغه چا په غاړه وي چې دې مسالو ته پاملرنه نه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا د افغانستان په میوو باندې د تعرفو لوړول د پاکستان کورنۍ مسأله ده او په دې برخه کې دوی پر پاکستان فشار نشي راوړلی، خو خبرې ورسره کیدای شي. د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د وزارت ویاند فرهاد افغان په دې اړه داسې وویل:
اوس پاکستان چې د سارګ یو عضو ده، زموږ خواهش تل همدا و چې افغانستان اموالو ته اجازه ورکړي چې هلته ټیټ ګمرکاتو سره صادر شي، او تر څو چې د افغانستان تولیدات او په مجموع تجارت رشد وکړي. خو بیا هم انشاءالله د سوداګرۍ وزارت کوشش او تل هڅه کړې ده چې مذاکره وکړي د هیوادو سره او کار وکړي تر څو چې زموږ تجارت پرمختګ وکړي، او دا زموږ په پلان کې ده چې بیا هم پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړو.
که څه هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د اتاق چارواکي د مالی د وزارت لخوا د خاکي پولي په نامه د یو اندازه پیسو په اخیستلو باندې اندېښنه څرګندوي، خو د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دغه پیسې د تورخم د بندر سربېره د افغانستان په ټولو بندرونو کې له بارونکو موټرو څخه اخیستل کیږي. د مالی وزارت ویاند عزیز شمس په دې اړه جزئیات داسې روښانه کړل.
خود عواید ازی عواید است که جزء عواید عامه هست بنابراین
دی وی دغه عواید د عوامو له عوایدو څخه دي. دغه پریکړه د افغانستان د خلکو د غوښتنې پر بنسټ شوې ده. د هغې غوښتنې په ځواب کې شوې ده چې موږ باید خپل کورني تولیداتو ته وده ورکړو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق خبرداری ورکړی چې که په هیواد کې د سوداګرۍ او صنایعو وضع ته جدي پاملرنه ونه شي نو د هیواد سوداګري به له بحراني حالت سره مخ شي. د اقتصادي کارپوهانو په باور که دولت د زیاتو ګمرکي تعرفو د کمولو په برخه کې بیړني اقدامات ونه کړي نو ښایي په هیواد کې د لومړنیو موادو بیې نورې هم لوړې شي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
سات پینزلس بخنه غوړم اته بجې او پینزلس دقیقې دي. په دې خبرونه کې دوه ځانګړي پروګرامونه لرو، البته یو نیس پروګرام د ازادۍ په څپو کې او د عدم تشدد ځانګړي خبرونه، خو تر دې مخته سیمه ییز مسایل څیړو. د ایران د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې 214 تر 100 زیات کسان وژلي او ټپیان کړي دي. په دغه ولایت کې د سنیانو ډلې جندالله پخوا هم د ایران د امنیتي ځواکونو غړي وژلي او برمته کړي وو، خو تېره میاشت چې کله د دې ډلې مشر عبدالمالک ریګي اعدام شو، بیا داسې پیښه چې پکې ګڼ کسان ووژل شي نو رامسته شوي. د دې چاودنو په اړه د ازادي راډیو د خبر څنګ رپورټ احمد شیبر اوروي.
د ایران جنوب ته د سیستان بلوچستان په مرکز کې 214 چې ځان مرګ ښکاري، تر 100 ډېر کسان وژلي دي او تر 100 ډېر ټپیان کړي دي. د ایران دولتي اژانس ایرنا رپورټ ورکوي چې لومړۍ چاودنه په سیمه ییز وخت د شپې په 10 باندې 9 بجو د زاهدان د مرکزي جماعت له ور سره وشوه او دوهمه چاودنه لږ وروسته تر دې وشوه. د زاهدان د پارلمان یو غړي حسین علي شاهریری نیمه دولتي رسنۍ فارس ته وویل چې په لومړۍ چاودنه کې 3-4 تنه ووژل شول او دوهمه چاودنه چې قربانیان یې ډېر و هغه وخت وشوه چې خلک د لومړۍ چاودنې د مرستې لپاره راغونډ شول. حسین علي شاهریری زیاته کړه یو تن چې ښځینه جامې یې اغوستې وې هڅه کوله چې جامې جومات ته ننوځي، خو خلکو یې مخه ونیوله. نو داسې ښکاري چې همدغه لومړۍ چاودنه کړې وي. د ایران د کورنیو چارو وزیر علي عبدالالهي وویل د مړیو شمیر به زیات شي. د فارس خبري اژانس سره څرګنده کړه چې په وژل شویو کسانو کې د سپاهي پاسداران انقلاب هغه غړي هم شته چې په نږدې امنیتي پوستې کې وو. حسین علي شاهریری وایي چې دا چاودنې د جندالله سنی ډلې کړې دي. همدې ډلې په خپل ویبسایټ کې هم د دې چاودنو مسؤلیت منلی دی. جندالله په خبره کړي بیان کې ویلي دي چې د دوی د ډلې دوه ځوانانو عزیز محمد ریګي او مجاهد عبدالباسط د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د غړیو په منځ کې په داسې حال کې ځان وژونکي چاودنې وکړې چې هغوی د پاسدار ورځ لمانځله. په بیان کې ویل شوي دي چې دا ځان وژونکي بریدونه د هغو جنایتونو په ځواب کې شوي دي چې د ایران حکومت یې په بلوچستان کې کوي او هڅه کوي چې د جندالله د مشرانو له اعدامولو سره به د دوی هڅې شنډې کړي. د جندالله مشر عبدالمالک ریګي تیره میاشت په ایران کې اعدام شو. دغې ډلې خبر ورکړ چې د خپل مشر غچ به اخلي. په لندن کې د تروریزم ضد مرکز کې د امنیتي چارو څیړونکي موهان عابدین وایي د ایران سیستان بلوچستان ولایت یو ډول هیر شوی ولایت دی، نو تر څو چې ستونزې نه وي هوارې شوي افراطي ډلې د خلکو احساسات راپارولی شي.
د اون زمانی چې این نابسامانی ها وجود داره و خواسته های حد اقلی مردم سیستان بلوچستان برآورده نمیشه، خب این مسائل امنیتی هست و شاید گروه های افراطی عوامل افراطی بخوان بیان از این مسائل سوء استفاده بکنن برای ارتکاب اقدام جنایتکارانه و تروریست.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د سیاسي څنګ مشر یادالله جوانی د زاهدان د تیر شپې په چاودنو کې امریکا ملامت کړه او ویې ویل چې امریکا، اسرائیل او نور لویدیځ هیوادونه په دې چاودنو کې مستقیما لاس لري.
د ایران د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې مو د 214 په اړه رپورټ واورئ چې تر 100 زیات کسان وژلي او ټپیان کړي او د جندالله ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د امریکایي بی پیلوټه الوتکې بیا د شمالي وزیرستان په تتخیلو علاقه داري کې د جندل په نامه د یو کس په کور درې توغندي توغولي چې له دې امله 13 تنه مړه شوي. همداراز د بلوچستان په مچ سیمه کې نامعلومو وسلوالو 4 ټانکرونو ته اور اچولی چې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته تیل لیږدول. د رپورټونه به په راتلونکو خبرونو کې واورئ. اوس هم د عدم تشدد ځانګړی پروګرام تر اورو چې احمد تکل چمتو کړی، ورپسې به د ازادۍ په څپو کې پروګرام واوري.
عدم تشدد د کړکیچونو د حل اغیزمنه لاره. السلام علیکم، احمد تکلیم د کړکیچونو د حل د اغیزمنې لارې عدم تشدد په اړه د ځانګړو راپورونو له یوې بلې برخې سره. په دې برخه کې په امریکا کې د تور پوستکو د مدني حقونو لپاره د مارتین لوټر کینګ په مشرۍ د مبارزو په اړه خبرې کوو. لوټر کینګ په داسې یو وخت کې وزېږېد او ځوان شو چې په امریکا کې د تور پوستکو په وړاندې ډېر لوی تبعیض روان و. تور پوستان هغه مهال د ژوند له ډېرو ابتدایي حقونو څخه بې برخې وو. تور پوستو ته د سپین پوستکو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د درس اجازه نه ورکول کېده. رستورانونه یې بېل وو او حتی په بسونو کې د تورو او سپینو ځای معلوم و. خو لوټر کینګ د تور پوستو د مدني حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مبارزو مشري په داسې طریقه وکړه چې په پای کې په امریکا کې د بشري حقونو په ګټه د نژادي توپیر ضد مهم قوانین تصویب شول. په دې قوانینو کې د مهاجرت، تابعیت، د بشري ازادۍ او مساوات، د استوګنې د سیمې د انتخاب او نور قوانین شامل و. دا د عدم تشدد د فلسفې پر بنسټ ولاړه اوږده مبارزه وه چې ګاندي څو لسیزې مخکې په هند کې د برتانوي استعمار پر ضد پیل کړې وه. دا مبارزه په شلمه پیړۍ کې په جنوبي افریقا کې د نلسن منډلا، په متحدو ایالاتو کې د مارتین لوټر کینګ او د نړۍ په نورو برخو کې د نورو شخصیتونو په مشرۍ بریالی شوه. لوټر کینګ په خپله دا منله چې ده د ګاندي له مبارزو څخه پراخ الهام اخیستی.
ما د ګاندي نوم اورېدلی و. زه د ده له پیغامه ډېر زیات متاثر شوم او همغه و چې زه ولاړم او د ګاندي په اړه مې څو کتابونه واخیستل، د ګاندي او د ده د تګلارې په اړه. دلته و چې زه یې تر ژور اغېز لاندې راغلم، خو هیڅکله په دې نه پوهېدم چې یوه ورځ به زه هم له داسې یو حالت سره لاسو ګرېوان شم چې ما ته به د ګاندي ګټر ورسېږي.
لوټر کینګ د ګاندي په څیر په دې عقیده و چې له ظلم او استبداد سره په مبارزه کې د مبارزې د لارویانو طریقه او تګلاره باید هومره پاکه او خالصه وي لکه اهداف یې چې دي. ده به ویل په مبارزه کې تشدد غیر اخلاقي او عدم تشدد اخلاقي عمل دی. مارتین لوټر کینګ د 1909 میلادي کال د جنوري په 15مه د امریکا په جورجیا ایالت کې وزېږېد. د د پلار نوم هم مارتین لوټر کینګ و. دای له ښوونځي وروسته پوهنتون ته ولاړ او د مور هاوس له کالج څخه یې د ټولن پیژندنې په برخه کې لیسانس واخیست، خو په دې برخه کې په نورو زده کړو بریالی نه شو ځکه د ییل په پوهنتون کې د شمول اجازه ترلاسه نه شو کړی او دې ته اړ و چې په پنسلوانیا کې د دین پیژندنې په پوهنتون کې د الهیاتو په برخه کې زده کړو ته دوام ورکړي. او بلاخره په 1955 میلادي کال کې د باستن له پوهنتون څخه دکتورا واخیسته. دا داسې وخت و چې ډاکټر لوټر کینګ د الاباما د مونګومری په یو کلیسا کې د کشیش په توګه کار کاوه. په 1953 میلادي کال کې له کورتا سکات سره واده وکړ او د څلورو ماشومانو پلار شو. د یو مذهبي مشر په توګه د عدم تشدد لاره غوره کړه. خلک یې پر ځان راټول کړل او د مدني حقونو لپاره مبارزه یې بریالی کړه. د 1955 څخه تر 1958 کاله په امریکا کې د نن ډیر سفرونه وکړل او زرګونه ویناوې وکړې. لوټر کینګ له ګاندي څخه الهام اخیستی و، خو توپیر په دې کې و چې ګاندي یو بودایي مذهبي مشر او دی مسیحي مذهبي مشر و. د تورانتو په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد رامین جهان بګلو چې په ایران او نړۍ کې د عدم تشدد د فلسفې په اړه مطالعه کړي او څو کتابونه یې هم لیکلي دي، د عدم تشدد د مبارزو په تاریخ کې د مارتین لوټر کینګ ځای ځانګړی بولي.
ما دو نوع حرکت در زمینه عدم خشونت در تاریخ بشریت داشتیم.
موږ د بشریت په تاریخ کې د عدم تشدد په مبارزه کې دوه ډوله حرکت لرو چې یو یې بودیزم، جینیزم او حتی مسیحیت دی. د ته موږ ډېر د عقیدتي عدم تشدد نوم ورکولای شو. موږ وینو چې مارتین لوټر کینګ د یو مسیحي کشیش او ګاندي د یو هندو په توګه عدم تشدد غوره کړی و. د عدم تشدد بل ډول چې د نلسن منډیلا په څیر خلکو کې لیدل کېږي دا دی چې دوی له دې فلسفې څخه د یوې ستراتیژۍ او تکتیک په توګه کار اخلي او هیڅ راز دینی او فلسفي بنسټ نه لري. مثلا دوی له منفي مبارزې یا له مدني مقاومت څخه کار اخلي،
استفاده میکنن یا مقاومت مدنی.
مارتین لوټر کینګ په 1955 میلادي کال کې د الاباما په مرکز مونټګومری کې د بسونو د تحریم لپاره د تور پوستکو د غورځنګ له مشرانو څخه شو. د بسونو د تحریم غورځنګ د روزا پارک په نوم د یوې میرمنې له سرغړونې څخه پیل شو. چې وروسته خبره ډیره لویه شوه. په الاباما ایالت کې د هغه وخت د جاري قوانینو له مخې په بسونو کې د تور پوستکو او سپین پوستکو لپاره بیل بیل ځایونه وو چې ډریورانو کولای شوای دا ځایونه بدل کړي. یوه ورځ په داسې حال کې چې په بس کې د سورلیو ډیر بیروبار و، د بس ډریور له روزا پارک څخه غوښتنه وکړه چې د تور پوستکو د کیناستو د ځای د بدلولو لپاره د بس مخکینۍ برخې ته ورشي، خو روزا پارک دا خبره ونه منله. نوموړی د 1955 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د دې سرغړونې په تور ونیول شوه، خو تور پوستکو چې لوټرکنګ یې مشري کوله د عدم تشدد د فلسفې پر بنسټ سوله ییز اعتراض پیل کړ. د لوټرکنګ په مشرۍ د کلیسا په غونډو کې د ټولو نقلي وسایطو د تحریم وړاندیز وشو او ومنل شو. د دې تحریم هدف په پیل کې په بسونو کې د تور پوستو او سپین پوستو د بیلتون د کرښې تثبیت و. د تور پوستو کارګرانو او مامورینو شمیر ډیر زیات و او له همدې وجې ترانسپورتي شرکتونو ته سخت مالی زیان واوښت. تور پوستکو په یوه خوله له بسونو څخه له کار اخیستو ډډه وکړه او د هغه پر ځای له شخصي موټرو څخه کار اخیستل پیل کړل. هغو کسانو چې موټرونه لرل هر ورځ له ځان سره نور تور پوستکي کارته بیول او بیرته یې کورونو ته راوستل. حکومت په عکس العمل کې د بیمه شرکتونو ته وویل چې د دې ډلې کسانو د موټرو بیمه ونه مني، خو تور پوستکو ټکسي چلوونکو مرسته وکړه او دې ته حاضر شول چې تحریمونکي د سړي پر سر په 10 سنټه چې د بس له کرایې سره برابر و کارځای او کور ته ورسوي. خو حکومت نوی قانون وضع کړ چې له مخې یې هیڅ حق نه درلود چې له 45 سنټو کمه کرایه واخلي. له دې وروسته په تحریم کې شاملو لسګونه زره کسانو پریکړه وکړه چې د کار ځای او کور ته په پښو تګ راتګ وکړي. دا وخت به سهار او مازیګر په لارو او واټونو کې د تور پوستکو لویه ګڼه ګوڼه جوړه وه، ځینو به له بایسکلونو او موټرسایکلونو څخه کار اخیست. مخالف سپین پوستي هم وزګار کې نه ناستل او څو ځلې یې د تور پوستکو پر ضد حملې وکړې. په دې ترڅ کې به د ښار په بېلابېلو برخو کې تور پوستکي وهل کېدل او یو ځل خو د لوټرکنګ پر کور بمي حمله هم وشوه. دا تحریم د 371 ورځو یعنی د یو کال او 14 ورځو لپاره دوام وکړ، خو په پای کې د امریکا عالی قضایي دیوان په دې هیواد کې د تور پوستکو پر ضد د تبعیض قانون لغوه کړ. مارتین لوټر کینګ په 1955 کې د جنوبي مسیحیانو د مشرتابه کنفرانس په نوم ډله جوړه کړه چې هدف یې د مدني حقونو په قوانینو کې د اصلاحاتو لپاره د کلیسا له اخلاقي او دینی ځواک څخه په کار اخیستو سره په تور پوستانو کې د عدم تشدد د مبارزې هڅول و. له دې وروسته کینګ او د ده همکارانو د امریکا په بېلابېلو برخو کې د خلکو د سوله ییزو مظاهرو او مارشونو مشري وکړه. په دې کې تر ټولو تاریخي غونډه د 1955 میلادي کال د مارچ په 15مه نیټه جوړه شوه چې د واشنگټن د مارش په نوم یادیږي، او د امریکا د هغه وخت ولسمشر لندن جانسن یې په جوړولو کې مرسته وکړه. د مارش هدف په جنوب کې د تور پوستانو د بېوزلۍ او د ژوند د ناوړه شرایطو بیانول و. په دې غونډه کې چې د امریکا د 16 ولسمشر ابراهام لینکلن د څلی مخې ته جوړه شوې وه، د بېلابېلو قومونو په ګډون له 2500 زیاتو خلکو برخه اخیستې وه. همدلته و چې د مارتین لوټر کینګ مشهوره وینا زه دا ارمان لرم په تاریخ کې ثبت شوه.
So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in
کڅه مشتنن او سباله کړهونو سره لاسو غریوان یو، خو زه لا هم یو ارمان لرم. دا هغه ارمان دی چې د امریکا په ارمانونو کې ژور ریشه لري. زه دا ارمان لرم چې دا ملت به یو ورځ راپاڅی شي او د خپل عقیدې په رښتینی معنا به ژوند پیل کړي. موږ به پریږدو څو دا حقیقت چې ټول انسانان انډول خلق شوي په خپل روښانه شي.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia
زه دا ارمان لرم چې یو ورځ به د پخوانیو بردگانو او بردادارانو بچان وتوانیږي د جورجیا د سرو غونډیو پر سر د وروري د میز شاوخوا ته پګډه کینی. دا زما ارمان دی.
د لوټر کینګ دی وینا نه یوازې شاعرانه روح درلود، بلکې د امریکا د هغه وخت د قوانینو پر ضد د تور پوستکو د اعتراض اواز و. د داسې یوې ټولنې د جوړېدو غوښتنه کوله چې هلته تور او سپین ته په یوه سترګه کتل کیږي او خلکو ته د درناوي بنسټ د هغو د پوستکي رنګ نه وي. دا د کینګ دی وینا یوه ډېره مهمه برخه وه.
زه دا ارمان لرم چې زما څلور واړه ماشومان به یوه ورځ په داسې یوه هیواد کې اوسي چې د دوی په اړه به د دوی د پوستکي د رنګ نه بلکې د دوی د شخصیت د ظرفیت پر بنسټ قضاوت کیږي. نن زه دا ارمان لرم. دا زموږ هیله ده او هغه عقیده ده چې زه جنوب ته ورسره ځم. له دې عقیدې سره به موږ په دې وتوانیږو چې د ناامیدۍ له غره څخه د امید تیږه راوباسو. له دې عقیدې سره به موږ په دې وتوانیږو چې د خپل ملت بې خونده ساز د ورورولۍ په شایسته نغمه بدل کړو. له دې عقیدې سره به موږ وتوانیږو چې په ګډه کار وکړو، په ګډه لمونځ وکړو، په ګډه هڅه وکړو، زندان ته په ګډه ولاړ شو، د ازادۍ لپاره په ګډه ودرېږو، ځکه په دې بهو پوهیږو چې موږ به یوه ورځ آزاد شو.
دا مهال لوټر کینګ خپلو ځینو اهدافو ته رسېدلی و. د ده په مشرۍ د سوله ییزو مظاهرو او اعتراضونو په پای کې حکومت د غورځنګ ډېرو غوښتنو ته غاړه کېښوده. د مثال په ډول په 1946 کال کې د تور پوستکو د انډول مدني حقونو او په 1950 کې د دوی د رایې ورکولو لایحې تصویب شوې، خو له سپین پوستکو سره د بشپړو او انډول حقوقو هیله لا هم نه وه ترسره شوې. له دې وروسته لوټر کینګ خپله مبارزه له جګړې سره مخالفت او د منابعو عادلانه ویش ته ځانګړې کړه. د 1988 کال کې د بېوزلو خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره کمپاین پیل کړ او د امریکا له ډېرو بېوزلو خلکو سره د مرستې غوښتنه یې کوله. د 1988 کال په اکتوبر میاشت کې لوټر کینګ د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی شو. 15 کلن لوټر کینګ تر هغه وخته په نړۍ کې د نوبل د جایزې تر ټولو ځوان ګټونکی و، او دا جایزه دته په امریکا کې د عدم تشدد لپاره د نژادي توپیر د ختمولو د غورځنګ د مشرۍ په خاطر ورکړل شوه. خو د مدني حقونو د تور پوستي مبارز د دومره شهرت او محبوبیت ترڅنګ ګڼ شمېر دښمنان هم لرل. دا دښمنان د تور پوستانو له انډول حقونو سره مخالف نژادي توپیر پالونکي و چې له ده سره کینه یې لا په زړونو کې ساتلې وه. د 1988 کال د اپریل په 14 نیټه پر مارتین لوټر کینګ په داسې حال کې د مرمۍ ډز وشو چې د ټنسي ایالت په ممفیس ښار کې له بېوزلو کارګرانو سره ګډې مظاهرې ته د تیارۍ په حال کې وو، او څو شېبې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د ده په جنازه کې شاوخوا 300,000 کسانو ګډون کړی و. مارتین لوټر کینګ نه یوازې د امریکا په تاریخ کې بلکې د ټولې نړۍ لپاره ډېر ستر شخصیت تیر شوی. د اخلاقو، دین، فلسفه او ټولنیزو مسایلو په برخه کې د ده پر نظریاتو تر اوسه هم څېړنې کیږي. لدنه ډېرې په زړه پورې ویناوې راتلونکو نسلونو ته پاتې دي. لوټر کینګ په دې نظر و چې که په یوه غورځنګ کې محبت کم شي نو بیا وسلوالې مبارزې ته مخه کوي. ده به ویل که د یوې ټولنې اکثریت خلک دا احساس کړي چې دوی په ټولنه کې ونډه نه لري، نو پرته له دې چې پوه شي د هغې ټولنې بربادي غواړي. دا مشهوره وینا هم د لوټر کینګ ده چې ویل به یې د ازادۍ لپاره تنده باید د کرکې او بېزارۍ د جام په څښلو سره ماته نه کړو.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
د آزادۍ په څپو کې د رواج آزادۍ خبرونه درنو اوریدونکو د مینې ډک سلامونه مومنې. په افغانستان کې د سوکاله او هوسا ټولنې د جوړېدو په هیله د خبرونه پیل شوه. زو جان خالق او زیو ظریف نظر ستاسو قربې یو. عزیزانو، د دوستانو او یو شمیر اوریدونکو په غوښتنه مو پریکړه کړې وه چې په افغانستان کې د اداري فساد د مهلک ناروغۍ په اړه په درې خبرونو کې بحث وکړو تر څو ملامت او صادق معلوم او د ستونزې د حل لارې چارې په ګوته شي. په لومړۍ خبرونه کې افغان کارپوهانو او دولتي چارواکو د پخوا په څیر ومنله چې په حکومت کې اداري فساد شته، خو فساد نړیوالو قراردادیانو او ځینو بهرنیو مؤسسو له حده زیات کړی او دې کار د افغانستان حیثیت او اعتبار ته سخت زیان اړولی دی. په تیر خبرونه کې د ایصاف پوزي او ملکی چارواکي هم زموږ ملمانول او د مسلې په اړه هغوی خپل نظرونه او پروګرامونه بیان کړل. دوی ویل نړیوال د افغانستان بیا رغونې او مرستو ته ژمن دي او اصلي مقصد یې دا ده چې د افغان دولت کاري ظرفیتونه لوړ شي او ورو ورو افغانان د ټولو چارو مسؤلیتونه په خپله غاړه واخلي. د افغانستان د مالی وزیر ښاغلی ډاکټر عمر زاخلوال په تیر خبرونه کې وویل نړیوالو افغانستان ته د مرستو په سلو کې شل ورکړي او دوی حساب او کتاب ته چمتو دي. د دا هم وویل په افغانستان کې د بهرنیو مؤسسو او قراردادیانو په کارونو او مالی فعالیتونو باندې لکه څنګه چې لازمه ده قیودات نه دي وضع شوي او په دې اړه باید چې نوي قوانین او مقررات وضع شي. په هر صورت په تیرو خبرونو کې د دولت او نړیوالې ټولنې دریځونه تر یو حده روښانه شول او دغه راز ستاسو اوریدونکو نظرونه هم منعکس شول. په روانې خبرونه کې به زیار وباسو چې د اداري فساد د له منځه وړلو په لارو چارو او دغه راز په کابل کې د جوړېدونکي نړیوال کانفرنس په اړه بحث وکړو. د کابل په سړیو کې محترم میلمانه دي د ښار جوړولو په چارو کې د جمهور رئیس مشاور ښاغلی انجینیر محمد یوسف پښتون، د کابل پوهنتون استاد ښاغلی حمیدالله فاروقي او د ولسي جرګې غړی ښاغلی داود سلطان زوی. دغه راز به د مالی وزیر ښاغلی ډاکټر عمر زاخلوال هم د ټلیفون په لیکه د څو دقیقو لپاره له موږ سره وي.
مم به نوبه خود به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی احترامات تقدیم میکنم، همچنان به میمانای عزیز ما که به استودیو کابل تشریف آوردن سلام و احترامات تقدیم است و برشان خوش آمدید میگویم.
سلطان زوی صاحب و فاروقی صاحب سلیم شه په خیر راغلی تر اوسه پورې خو انجینر صاحب بنه درسله. سلطان زوی صاحب تاسو که خبرونه نه تعقیب کړی په تیرو دوه خبرونو کې موږ د اداري فساد مسله راواخیستله او بحث پی وشو ډیر زیات. محترم میلمنو افغان کارپوهانو دولت چارواکو هم نظرونه څرګند کړل، خپل دریځونه روښانه کړل، ټول په دې موافق و چې اداري فساد شته خو نړیوال زیات پکې دخیل دي. د دوی د خبرونو داسې معلومه شوه. بیا نړیوالو هم وویل چې موږ کوشش کوو په افغانستان کې ظرفیتونه لوړ کړو. ستاسو برداشت څه دی صاحب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم اوریدونکو ته احترام تقدیموم. که تاسو په یاد یې اول وزل چې دغه د فساد سره د مبارزې کمیسیون لوړ کمیسیون جوړ شو، په هماغه سبا باندې زه تاسو میلمه وم.
بالکل.
او ما ارزو که چه ده فساد پا مقابل که مبارزه تا کمیسیونونه و کنفرانسونه ضرورت ندی، مگر ده فساد سره ده مبارزه پا اکلا منگا یو سیاسی اراده او یو تعهد تا ضرورت لرو او ده قانون ده پلیکول لپاره ده اراده باید موجوده. ی قانون لرو ما هم داغه بیای تکرار آمه که قانون لرو، که محاکم لرو، که پولیس لرو، که سارنوالی لرو او که مجرمین هم لرو، نور سیمینار او کنفرانس ته ضرورت دی. ولی دا قانون نه تطبیقو، ولی اگر کسان چې تورن دی هغوی قانون په منګولو نه سپارو. دغه موضوع ده. اوس هم موضوع فرق نه دی کړی که جهانی فساد دی که د افغانستان فساد دی. د افغانستان د یو دولت پایس، زه د ولسي جرګې د یو غړي پایس، د خلکو د استازي پایس باید مسؤلیت پذیره خبرې وکړم او دا ومنو چې که بینالمللي فساد هم په افغانستان کې موجوده ده، افغانستان د افغانستان دولت د کوربه پایس د کار په راس کې باید خپل کیفیت او صلاحیت او درایت په داسې مرحلې ته راورسوي چې د خپل د فساد د کمولو نورسته بین ملی ټولنې ته هم ګوته کولی شو چې ورته ویلی شو چې وروره مونږ خو ځان دغه اصلاح کوو، تاسو هم ځانونه اصلاح کوي. او که مونږ ونسو کړی چې خپل ځان مثال جوړ کړو، نور څنګه کولی شو بین ملی ټولنې ته ووایو چې ټوله ملامتي د تاسو ده؟ ملامتي یو ځای کې نسته، هم بین ملی ټولنې کې نقایص زیات موجوده دي او هم په افغانستان کې د دولت او د وګړو په منځ کې. زه دا نه وایم چې یوازې د دولت مشکل ده، دا فساد فساد کې جامعه هم رول لري. د جامعه اشتراک په فساد که یا د فساد سره د مبارزې کې یو اساسي شرط دی. نو دلته یو همه جانبه هم داخلي او هم بین المللي هڅه پکار ده.
تشکر سم کړی و.
خب محترم آقای فاروقی شما هم خوش آمدید. شما چی گفتنی دارین در مورد فساد در همچنان کنفرانس بین المللی که در کابل دایر میشه؟ تبصره شما را بفرمایید. سب
بسیار تشکر. من هم خدمت شما و خدمت شنونده گرامی ادای احترام میکنم. در رابطه با فساد من فکر میکنم که بحثی است که در جریان چند سال اخیر پیوسته سر دی صحبت صورت میگیره و به عنوان یک چالش، به عنوان یک بحث جدی، به عنوان یک معضلی که واقعا ارزش‌های ما را متاسفانه تهدید کرده، پیوسته در حلقات سیاسی و اجتماعی ما این پدیده مورد بحث و مورد مجادله قرار داره. به عنوان یک واقعیت باید اعتراف بکنیم که متاسفانه امروز فساد به شکل گسترده در تمام ساحات کشور وجود داره و چی در حلقه ساحات خدمات دولت و چی هم در ساحه کمک های اقتصادی و کمک های جامعه جهانی برای نوسازی و بازسازی افغانستان. یقینا هر دوی از این بحث با هم در یک رابطه بسیار نزدیک قرار داره. واقعیتی است که در گذشته های تاریخ هم در کشور ما و در کشورهای دیگر فساد وجود داشته، منتها فیصدی های فساد و محالت های عدم تحمل پذیری فساد امروز مورد بحث است. من فکر میکنم که دولت افغانستان امروز در برابر چالش قرار داره و این قسمن وابسته به ساختارهایی است که در نظام سیاسی و اقتصادی کشور ما وجود داره و قسمن هم به عنوان یک پدیده طبیعی در جنب آمدن کمک های سخاوتمندانه و بزرگ جامعه جهانی که 8 سال پیش با آمدنش به افغانستان شروع شد، ای به عنوان یک بحثی که نمیتونست یعنی اجتناب ناپذیر بود، برازی باید آمادگی ها گرفته میشد و تجربه تاریخی نشان میداد که کمک های جامعه جهانی در حالات اضطرار و در حالات خاصی مثل که برای افغانستان صورت گرفت، یقینا چون ظرفیت های جذب امکانات مالی در داخل کشور و در داخل نظام از یک طرف موجود نیست و از طرف دیگر امو ساختارهای اداری و مالی جامعه جهانی و مؤسسات مالی بین ملی متاسفانه اونا هم ساختارهایی هستند که تجربه تاریخی نشان داده که اونا در برابر این چالش نتانستن مقاومت بکنن. اکثر نوع ادارات هم متاسفانه با فساد در افغانستان و در سایر کشورهایی هم که در تاریخ اونا کمک کردن این فساد نتانستن جلویش بگیرن. یک مشارکت لازم به خاطر مبارزه در برابر این پدیده به عنوان یک واقعیت نامیمون و یک واقعیت نامطلوب در افغانستان متاسفانه صورت نگرفت. من یقین دارم که از بین بردن فساد در افغانستان و در کشورها یک امر کاملا اگر ناممکن نباشه حد دشوار خواهد بود، اما پایان آوردن فیصدی های فساد علل بس بین این اشکالاتی که امروز وجود داره با بحث هایی که جناب سلطان زاده هم کردن، با یک عزم قوی، با یک اراده قوی، با آورده آوردن تغییرات لازم در ساختارها و در سیستم و ایجاد یک مشارکت همگانی با تمام لایه هایی که در رابطه با فساد اونا حداقل مثمر هستند یا مؤثر هستند یا میتونن در تهدید فساد مؤثر واقع شوند، اینها باید به عنوان یک تیم کار بکنن.
در آزادی پسپو که در خبرونه در پرون ماز دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره پا مستقیم دور خبره شده و خوصی تاسه تکرار رو رایی.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
نظر داده یعنی فساد اداری پا بارا که زد سرگه مزم پا فساد کهیم او تاس چی در ملمانه گفتی تاسیم پا دو که در خیلی او در ملمانه پا خودم دی زد زکریم چه تاس بعد یو پتاون که تو در کرده وی در تاسی زکریم چه تاسی رشتیانه وی ای در زکر در خواستی که در دینو دو زخم در حکومت در لوی از سرچی شده شوایده در پساد بودی در تقاوی خل شوایده در لیب که در دین صوتا بی که دو خاطر بانده در هیت کلا میشه برکی در چه دو در قطع ورنگ میشه در پل رکم نورکی گیا ورک دین نکلی
کورده ودان دستان ازر و سبه یا بل تلیفون مخلوه میره بانیو که در ازاده را در دور جانه من خوب در دخپل ارتباط بنده توی چه و یا سرنچی چی میره یک پوف منگا ویل دی و عملی بیانو پنورو پرار داری چه عملی کی نظریات دلتا ویل کی گی لار چاری خبوتا کی گی محترم کارپوهان زحمت و باسی تکلیف و باسی لطف کی خپل مسئولیت و وجیبه دا کهی دا چه دلتا نا عملی کهی چارواکی دا غوی خبر مشکل ده پر ترتیب میره بانیو کیسی
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
آقای محترم نظر را الکوزه میمانان محترم شما را سلام تقدیم میکنم. نعیم اختری از آلمان صحبت دارم.
تشکر
از شما. ما ابتدا با تایید از صحبت آقای سلطانزوی که نام یاد کردن که ایجاد کمیسیون ها واقعا یک فساد اداری یک تشکیلات اضافی است، برای اینکه ما قبلا در تو صحبت ها با شما داشتیم که ما سر محکمه
سارنوالی محاکم اینا را داریم، صرف یک محاکم اقتصادی ضرورت داریم که محاکمه و مامورین دولت بود، قبلا هم گفته شد، حالا مگر در این زمینه کار شود هنوز اثر وقت است. در مورد فساد اداری بخش های رشوت دهنده و بخش رشوت گیرنده هم مطرح میشه و همچنان در بخش های بازسازی و نوسازی گرفتن قراردادهای دولتی است که گرفتن قراردادهای دولتی به اساس لتر آف کریدیت ها میباشه که لتر آف کریدیت ها از طرف بانک و وزارت مالیه به افراد و اشخاصی که در قراردادها سهیم هستند پرداخته میشه. ما پیشنهاد فساد اداره مرکزش از خود وزارت مالیه سرچشمه میگیره که اینا اسناد جعلی را مرور نمیکنن. من خود شاهد یکی از قضایایی که در روز خودم شامل بودم در بانک پشتنی تجارتی بانک بود در زمان دکتر نجیب که ما وجه به حیث حیات بودم که لتراف کردیت به نام غزنیوال یک شرکت و کشمشباکی فهیم اینا ساخت و بافت کرده بودن، اسناد شواهد آوردن تا آنچه که لتراف کردیت بود از بانک پشتنی بانک برده بودن و بانک پشتنی بانک اصلا افلاس شده بود. حال به خاطر جلوگیری از این که در بازسازی و نوسازی و همچنان در قراردادهایی که امروز افغانستان ضرورت داره به پل و پلچک، در اینجا موجودیت بیمه های طویل المدت ضرورت است به خاطر جلوگیری از فساد اداره و به خاطر جلوگیری از پول افغانی عیف میل اشخاص و افراد نشه. باید هر شرکت و هر کسی که داوطلبانه در این مورد شرکت میکنه یا برنده یک بازسازی میشه یا یک نوسازی میشه باید با پرداخت بیمه در اونجا باید تضمین بده، در غیر از اون پول دولت عیف میل شده. و در اینجا وزارت مالیه که میگم من جوابگو هستم، اصلا این حرفایی است که هیچ تابال کس جوابگو در افغانستان نشده و نیست. ما تابال کس را نه مجرم شناختیم، نه کس را متهم کردیم و نه کس را به چوبی دار بردیم و نه کس را در زندان انداختیم. به این حساب پیشنهاد ما این است که تا در افغانستان شرکت های بیمه‌ای تولید نشه با وجود نبیاید، افغانستان نمیتونه پول خود را به جای مصرفی خود اصلا به مصرف برسانه و از اون ما دستاوردی داشته باشیم. تشکر.
من نختری سپ کرده بودن نه پیم سلطان زوی سپ تا پختون راجی و وردک سپ پرتول من انتقادو که ولی تا دیچ پدر نخوری در خبری چکو میره منیو که سپ
نه خبری خب پدر خوری او دیشه نده چه عمل هم نده ایسا زده به تاست ارزو کم فرزن فساد یواز دانه ده چه رشوت بانی غگی گو ده اداره زوف ده جگو کارکون کو عدم ده پرداخت او ده اغی بازخواست او دی اغوی نایسا بخیستل هم دی فساد سر مبارزه گرنل کیگه او دی ورور زواب زواب ایمه چه زده دی افتخار لرمه چه مونگه پا افغانستان که آقا وقت چه دی تیلو پا وارداتو بنده نیوکه در لودلا او دی تیلو پا کیفیت او دی اغیب قیمت بنده مونگه نیوکه در لودلا ما د تجارت هغه په خانه وزیر مونږه راوغوخت ولوسی جرګه ته د اغینه مو پختنه وکړه استیزاس ول او سلب اعتماد سو نو دا اجرات د مونږه ز نه غواړم چې د دې خبره ومنه مې زه هم په فساد کې بوخت یم. دلته ډیر شریف افغانان موجود دي یو رازم په فساد کې ځوان نه کړای نه کوي، مونږه دا خبره نه منو ټول فساد کې، مګر دا منو چې د فساد سره مبارزه یوازې دولت باید پیش قدم وي، دولت کې سیاسي اراده باید موجود شي او قانون پلیسی مگر ده قانون لپاره قانون ته احترام ده وګړو او ده ولس وظیفه هم ده، وګړي ده ولس او خلق او جامعه هم قانون ته باید احترام پیدا کی او قانون محترم شماری او دا د څه من نه نسو چې ټول خلق په فساد کې ډک دي. درسته ده چې هغه کسان چې فساد کې غشته دي اغوی د خلکو ځوانانو باندې ډیر منفی تاثیر اچولای دی، مګر اکثره خلک چې خاموش نه دي هغه بشارګان هغه یو سیاسي رهبری ته ضرورت لري او سیاسي اراده ته او د قانون لیکول ته. اوس چې د فساد موضوع بله. یو بل موضوع چې غواړم در مورد بازسازی
بله دی مورد پسانتر برتان موقع میتمال محترم وزیر صاحب مالیه در خط تلفن بله. با ما یک 15 دقیقه وقت دادن با ایشان یک ذره صحبت بکنیم، باز دوباره ما شما ادامه میدیم وقت کافی داریم. بله محترم حضرت عمر زاخلوال وزیر صاحب مالیه خوش آمدید به برنامه ما.
خیلی زیاد خوش باشین، سلام
اما بپذیرین. وزیر صاحب زه همدت خراغلاس وایم و پزیمن که در یواردون که پختون در تراجه که و ماغو ول چه اداری فساد تر حق پوری اختری سبو ولی نه ورکی گی چه در بیمه شرکتون جور نشی پا افغانستان که او در زکزن خلق وی سوی استفاده که در آقای در لیتر آف کریدت و زنینور مسئلو یادوانه اکرلا، یعنی چه دا هم یو ستر وی یو مشکل ده پا دی ارتباط بانی باید وزارت مالیه جدی اقدام وکړي. مهرباني وکړئ صاحب دا او دا د کانفرنس او زنور خبرې کې تاسو لري صاحب مهرباني وکړئ.
ډیر زیاته مننه. لومړی تر هر څه سلامونه هم تاسو ته اوریدونکو ته د سلطان زوی صاحب اواز مې واورید.
فاروقي صاحب هم تشریف لري. فاروقي صاحب
د بیمه نشاکیدی و پا مغزه که فرزن نشتوال سبب د فساد شوید در بنا اوی مغا خپل تاغ ساحه که خپل پیشنهاد لری مگر واقعا یعنی بعد دیخ فارندوی ده چه خپلا مشکل یا معزله د فساد دستی یا بوده معزله نده چه اغیی بود بانی چیه فقط مثلا زمونگا آغا ده قانون گزاری و ده تدبیق ده قانون اداری تفریه کده با کفایت بکی نه آغا ارخم لری پسند ده دی که مثلا یو اداسباب ده فساد نه زمونگا اداری دی یا اداری پروسیجرون و پروسی دی چه ده بخوان پادیشوی مغلقی و بروکراتی چه ده خپل فساد ده زمینه مسایده اینو تبن ده ایجاب ده ریفورم که ده ایجاب ده اصلاح که چه پده سرا کاسی اندازه فساد کبرازی پسند ده دی که زنی عوامل چې خطر هیڅ حکومت پوری نه تللی بیرون دی مثلا بهرنی قراردادونه دي چې ډېر په غټو پیسو سره ورکول کېږي هغه خپل د فساد لامل ګرځي د مواد مخدر دي د فساد لامل ګرځي همدارنګه نور ابعاد و نه وضاحت د ځینو قوانینو یا مبهمتیا د قوانینو ده چې هغه د فساد باعث ګرځي نو کوم شی چې په کابل کانفرنس کې وړاندې کیږي او یا اقدامات چې کیږي تابان دا به دې معنی ونه لري چې موږ به وتوانیږو چې په افغانستان کې د فساد مطلق مخ وکړو اصلا دنیا کې داسې موږ نشته چې هېڅ نوه فساد پکې نه وي مګر موږ یې باید کچه په کافي اندازه باندې راښکته کړو د کچې د راښکته والي لپاره دوه اړخې چې کوم اړخې چې ډېر مهم دی هغه تطبیق د قانون دی په اول قدم کې خپله هغه ارګانونه چې مسؤلیت د تطبیق د قانون لري په هغې کې خپله باید د فساد کچه راښکته شي چې هغه بیا یو اوږد بحث دی چې په کوم شکل باندې کېدی شي چې د کابل په کانفرنس کې ځینې طرحې دي چې وړاندې کېږي او حمایه د نړیوالو به ولري بل اړخ یې چې دی بېرته راځو چې هغه دا د ادارو سره چې مسؤلیت د قانون لري دا نه دی مګر خپله د اصلاح د ادارې پورې تړلی دی چې هغه خپله هغه زمینه د فساد راکمي وخت کې چې لایحې او بیوروکراسۍ ساده شي شفاف شي اسانه شي دا په خپله زمینه د فساد را وړاندې کوي چې په دغه کتابان کوم کورور چې پیشنهاد کړی دی دغه خپل کول دی دغه هم کېدی شي چې یو د هغو اقدامات نه وګرځي چې د فساد راکمولو کې خپل رول ولري.
بله خب وزیر صاحب محترم، ما در صحبت های گذشته هم با شما صحبت های داشتیم از جمله از کمک های بین المللی از میلیاردها دلار سخن زده میشه، مثلا بگیریم کم از کم از 20 میلیارد دلار که صحبت میشه در ظرف چند سال گذشته، شما تنها مسئولیت 1 میلیارد دلار به گردن میگیرین. آله ما اگر فرض بکنیم یک مثال بدیم از دوران شاه، ما یک تجار داشتیم، بازی تجار در حساب کتاب خود نوشته میکرد یه نقه فیصد به متفرقه و غیره، باز یا در غرب هم حتی بخشش و سوغات میگیم، باز گفتیم این متفرقه و غیرهش چیز، ای گفت ولی به می دزدی و مزدی و همکارای ما و همی مامورین ما و رشوت و مشوت تی چیزا. حال اگر ما 10 میلیارد دلار بگویم مثلا همی خیر دزدی شوه یا رشوت شوه هر بلایی که شوه، منتهای از 20 میلیارد اگر یک 10 میلیارد از این در بند برق و در زراعت اینجا و سونسون مصرف میشد، حال همون فسادی داری 10% میشد. از او خاطر در ظرف 3-4 سال گذشته یک میلیارد ما به متفرقه و غیره بگیریم، این حداقل یک 9 میلیارد خود یک دو سه تا فابریکه خود جور میشه، یک دو سه تا بند برق جور میشد. و در اون وقت وزیر صاحب سابقه میگفتن که 6 سال به یک بند برق، از 6 سال هم 9 سال تیش صاحب. از این خاطر چرا صاحب از ایبات حداقل از گذشته درس بگیریم؟ از ایبات یک چیز خاص شد در این کنفرانس، این مسئله جدی تر میشه نمیشه صاحب؟
بیام نظر صاحب اولی که می ارقام درست کنیم، چیزی که ما قبلا گفته بودیم در پاسخ با مو ادعایی که بالای ما شده بود که از میدان هوایی کابل به میلیاردها دلار میبرایه و یه مسئولیتش به دوش افغانستان، ما گفتیم که نه. در 3 سال گذشته که وقتی که ارقام گرفتیم تمام پولی که به افغانستان آمده میلیارد میبخشیم، 20 میلیارد دلار بود، دوید بالای 1 میلیاردش در بودجه اختیاری ما بوده که اون جناب سلطان زاده سلطان گورا در جریان هستن که در اختیار ما اختیار داشتیم، ولی در مقابل او به 1 میلیارد دلار ما چیزایی که انجام دادیم پاسخگو هستیم، حسابده هستیم در اون مورد. برش مثلا خود پول زیادی کمک ها که در افغانستان میایم مسئله یا مشکلی که تنها مشکل فساد نیست، مشکل زیادی پول است. مثلا پولی است میایه اصلا در بعض موارد ما نمیتونیم که ما او را متهم به فساد بسازیم، ولی متهم به ضایع کردن پول میتونیم ساخته. مثلا پروژه هایی که او موثر نیستن، پروژه هایی که او پایدار نیست، پروژه هایی که خیلی به قیمت گزاف تمام میشه، این چیزایی است که مصارف بیجا هست. بابا ولی گفتی شما خیلی خیلی برجا که چرا امی پول را ما بالای پروژه های مثمر مثل بند برق، مثل خط آهن، مثل شعارهای بزرگ به او به مصرف نمیرسیم. پس میرسه سوال به اینجا که ما چقدر اختیار دهی داریم؟ وقتی که ما در 3 سال گفتم بالای 1 میلیارد دلار ما اختیار داشتیم از پول کمکی، آیا ما میدانیم که در 3 سال 1 میلیارد کمکی که در حدود 3.5 میلیون دلار در سال میشه، یک پروژه که او قیمت مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد دلار داره او را ما آغاز بکنیم؟ و در حالی که احتیاجات خردروزی خیلی زیاد دیگه هم داشته باشیم، مکاتب احتیاجات مکاتب داشته باشیم، کلینیکا داشته باشیم، خدمات یادی داشته باشیم، از 1 میلیارد نمیشه.
خب
پس سوال به این که چرا خارجی های میکار هم میکنن؟ اون هم که بعضی مشکلات دارن. یکی از مشکلاتی نیست که ما امی اکثریت کشورها کمک خود سالانه اینا تعیین میکنه و اعلان میکنن، مثلا 1 میلیارد 2 میلیارد 3 میلیارد برای امسال یا برای سال آینده، و او پول برای همو سال به مصرف برسه، او سال او پول قابل انتقال به سال دیگه نیست. از این است که اینا پروژه هایی که پروژه های بزرگی که شما نام بردین، پروژه هایی است که اینا در یک سال مکمل نمیشن. یک بند برق 5-6 سال وقت کار داره. در او 5-6 سال وقت کشوری که برای 1 سال و 5 سال 5 سال آینده مطمئن نیست که ما پول به افغانستان کمک میکنیم یا نمیکنیم، یا به سال آینده اونا که تصمیم گرفته نمیتونن او پولی را که ولو که به هر مقدار باشه اینا کوشش میکنن که از پروژه دراز مدت به مصرف نرسه که باز اونا را بعد سازن. از این خاطر است که پروژه های کوچکی که در داخل 1 سال مکمل میشن بالای اون پروژه خیلی تاکید داره که همیشه تحت اعتراض ما.
تشکر وزیسه. بله وزیسه، ببخشید حرفتون را قطع کردیم چون وقت شما ضیق است. ما از میمانای محترم هم نظرشان را ببینیم. خب شما نفر اول در این کنفرانس هستین، ببینیم که چطور از این کنفرانس بسلا به مقصد برسیم و یک نتیجه مثبت خوب گرفته شود. در این مورد ببینیم که آقای سلطانزای فاروقی صاحب و یوسف صاحب آقای پشتون هم تشریف آوردن، خوش آمدید میگیم. اونم کوتاه کوتاه نظرشان به شما هم بگوین، به مردم هم بگوین که شما بتونین زیادتر معلومات کافی تر در پاری خود داشته باشین. خب آقای سلطانزای صاحب، شما چی فکر میکنین؟ به وزیر صاحب سوال دارین یا کدام پیشنهاد دارین بفرمایید.
بله اول ما دو بخش از صحبت ما، اول سلام خدا به وزیر صاحب میرسانم. دو بخش داره صحبت ما. اولی که منیس افغان ما، کل ما باید خوشحال باشیم، منیس افغان ها افتخار بکنیم که افغانستان میزبان یک کنفرانس بسیار عمده در مورد خود افغانستان در کابل میشه. این جای افتخار است و ما هر افغان باید، چی در دولت است، چی خارج از دولت، چی در اپوزیسیون، چی در فساد، چی از بیرون فساد، کوشش بکنیم که این کنفرانس موفق باشه. و از نگاه امنیتی هم هر فرد افغان باید حساب بگیره تا امنیت مهمانای ما حفظ شوه و مهمانای ما واقعا پذیرایی خوب شوه و یک خاطره خوب از افغانستان ببره. این منیس یک افغان، اما منیس یک نماینده مردم. ما با کمال تاسف، با تمام خوشبینی که به کنفرانس دارم و امیدی که به کنفرانس دارم، تاسف میکنم که نماینده های ولسی جرگم، مخصوصا شخص ما که در کمیسیون اقتصاد ملی افغانستان بسیار رول فعال داشتم و دارم و در بحث افغانستان رول فعال داشتیم، افتخار میکنم که با صداقت در مورد وطن خود کار کردیم، یک ذره از کنفرانس خبر ندارم و یک روزم با ما مشوره نشده، با وجودی که در کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگم به سمت رئیس چند بار ایفای وظیفه کردیم و کمال افتخار وظایف خود انجام دادیم. این قابل تاسف است و ما یقین داریم که اگر این کنفرانس ناکام هم بانه، در مورد یک موردی که ناکام خواهد بود، این خواهد بود که با نماینده های مردم مشوره درست صورت نگرفت.
سعید فاروق حسین، شما هم سعید بگید.
بسیار تشکر. من هم خدمت شما وایس ادای احترام میکنم و بر شما آرزوی موفقیت میکنم. واقعا این دستاورد بزرگه که یک نقطه عطف در تاریخ افغانستان است. بر جناب شما و بر دیگر همکارا تبریک میگم. واقعیت هست که فساد به عنوان یک پدیده نامطلوب وجود داره جناب وزیر کاملا دقیق گفتن که اشکالات کنها در پروسیجرها و در مسائل تکنیکی دارن، کاملا واضح هست و اونا آگاهی کافی دارن و تلاش برای روان است. منتها من چند مطلب را میخواستم که به عنوان عوامل فساد که وجود داره و باید مشخص و شناسایی شوه و روی از اونا کار صورت بگیره و امکانات و توانایی خود دولت و جامعه بین المللی و مردم افغانستان به عنوان امو استیکولدرها و کسایی که واقعا از این حالت رنج میبرن باید تمام امکانات خود مشترک بسازن و یک بارگی عمل بکنن. اول واقعا هم که سلطان زاده هم گفتن، من هم به این عقیده هستم که ما در برابر فساد یک ارادی قوی را باید ایجاد بکنیم و بپذیریم که دیگر در برابر فساد به هر پیمانه و حجمی که باشه و به هر سطحی که باشه تحمل ناپذیر هستیم و ما در برابر این اراده را باید ایجاد بکنیم، در تمام صفوف ضرور است. یعنی به این معنا که باید فرهنگ مبارزه علیه فساد یا فرهنگ تحمل ناپذیر فساد باید به صورت جدی باید سرش کار شود. کنفرانس به ارتباط، کنفرانس تنها دی فساد مثلا نداره، دری چلور پینزه نور ممده مسائل هم پدی کنفرانس که مطرح کی گی چه پا یقی که یو دی افغانستان دی حق توانایی چه دی اداری فساد دی سر دی مبارزی مقابل که دوی تنظیم کری او دا اراده که ایجاد شوی ایدی پا ارتباط بنده باید حقا یو میکانیزم چه واقعا پاقی که دی بندلی جامعه د ساختارونو پی ام پی را داخل شي او خپل د افغانستان د ولس د افغانستان د خلکو چې هغه هم په دې اخري راپور کې متاسفانه ډېر په شدت سره ملت د افغانستان په ایستې او ملت په فساد کې ککړ دی، هغه هم په تاکید شوی دی غوپ هم په دې میکانیزم کې او په دې معادله کې باید سره رامنځته شي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
صدای مرا از رادیو